السلام علیکم تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو سات خبرونه درته د افغانستان پر وخت په 2 بجو او وړاندې کوم تر 3 پورې به دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د اداوي ردوي چې ګواکې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد استعمالي کی په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وی هله چې د پاکستان او افغانستان ترمنس پولنن په جزئی توګه او درې ورځې وروسته په بشپړ توګه پرانستل شي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې فعالان وایي د سوریې په لویدیځ حمص ښار کې په امنیتي ځواکونو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي یو پخوانی امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د سند ته پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی دی خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې پاکستان نن د تورخم او چمن لارې په جزئي ډول پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ تورستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې درویش د داعش جنگیالي وژل شوی بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند چې نن په تورخم او چمن کې لاري پاکستان په جزئي ډول پرانیزي د ولسمشر غنی جکپوري سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل چې د ژمنه پاکستاني چارواکو له سره کړی ده
د نن ورځ د ژمنې داده چې په جزئي توګه باندې یا په فرعي توګه باندې بخلاص شي یعنی د هغې لورې به مریضانو سپینګیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به طبعاً هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته بخلاص شي
لس ورځې مخکې په سند کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې تر 14 وروسته چې پکې شاوخوا 80 کسان وژل شول پاکستان د تورخم او چمن لارې بندې کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د ورستیو اندیښنو په عکس العمل کې وایي هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د دواړو خواو د لستونو موجوده ګواښونو او دواړو لورو د اندیښنو په باب بحث او اقدام وکړي د وی د افغانستان حکومت هیڅ یو تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړي چې خوري د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي د بدسل کې د چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځ شنبې په مخم د ترکیه صدر اعظم سره تر لیدو وروسته رسنیو ته ویل چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت هم افغان حکومت ته سپارلی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې درویش د داعش جنگیالي او 15 نور وسلوال مخالفان وژل شوي دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات د ننګرهار په بیټي کوټ او هسکی مینې ولسوالیو او همدارنګه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ترسره شوي او د لغمان چارواکي وایي پر یو ښوونځي د توغندي د لګیدو له امله نن سهار 2 تنه وژل شوي او 1 نور ټپیان دي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د توغندي د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوي او د مرکز محترلم اړوند د بسرام په سیمه کې پر ښوونځي لګیدلی نو موږ ویل چې وژل شوي زده کوونکي دي او په ټپیانو کې یو ښوونکی هم شامل دی د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل خوري
السلام علیکم فعالان وایي چې د سوریې په لویدیز هومس ښار کې پر امنیتي ځواکونو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي نن 100 تنو انتحاري برید کوونکو د ښار د دولتي امنیتي ځواکونو او پوځي استخباراتو د قرارګاو مخې ته ځانونه والوزول دا ټولنه وایي د استخباراتو یو جګپړی افسر هم د دې حملې په قربانیانو کې شامل دی د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هومس په الغوتا او الموهاتا ولسوالیو کې له انتحاري حملو مخکې درنې نښتې هم شوې دي. د همس والی طلال بارزانی وایي چې په دې حملو کې لشلو زیات کسان وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي د داعش وسلوالو که د نورو ډلو. د داعش وسلوالو په همس کې چې د سوریې دریم لوی ښار او تر ډیره د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی د حملو پراخه لړۍ پیل کړې ده. یو پخوانی امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د څنډې ته پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی. دن فرید چې نږدې 40 کاله یې په پخواني شوروي اتحاد او پولنډ کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی، د خپل تقاعد د نمانځنې غونډې ته په وینا کې وویل هغه بریاوې چې لویدیز په سړه جګړه کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخو کې ترلاسه کړي، د لویدیزو هیوادونو په یووالي او اعتماد کې د شکونو او د روسیې د تهاجمي سیاست له کبله اوس له خطر سره مخامخ دي. فرید وویل د لویدیز مهمو مؤسسو لکه ناټو او اروپایي ټولنې وده وکړه او نږدې 100 میلیونه اروپایان یې آزاد کړل. خو زه پوهیږم چې د بدلون احتمال هیڅکله له پامه نشو غورځولی، هیڅ شی تل تر تله نه وي او دا بریاوې هم اوس د روسیې له یرغل سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې امریکا انزوا ته مخه کړې او روسیې او چین ته موقع په لاس ورکوي چې په نړۍ کې د پراختیا غوښتنې لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه د نوي نسل دنده دا ده چې د دې بریاوو دفاع وکړي او چې وخت راشي دا ازادي یو ځل بیا اروپا ته وغځوي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو پرون د دې کبله سخته غوسه وښوده چې سپینې ماڼۍ اف بی آی ته ویلي چې د روسیې د استخباراتو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نږدې همکارانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه رد کړي. د کانګرس د استازو په خونه کې د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي د عدلیې پر وزارت غږ وکړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې اف بی آی ته د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس رینس پریبوس د دې سپارښتنې د حقوقي مشروعیت په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو له مخې پریبوس د اف بی آی له جګپړو چارواکو څخه د هغو ادعاو د ردولو غوښتنه کړې چې وایي تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ نږدې همکارانو له روسي ایجنټانو سره منظم تماسونه نیولي. پلوسي وویل پریبوس د اف بی آی د خپلواکۍ پر خلاف بله سرغړونه کړې. د زیاته کړه چې دې کار نه یوازې د اعتبار بلکې د اف بی آی خپلواکۍ ته هم زیان واړاو. د سنا د استخباراتي کمیټې غړي ران وایدن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د اف بی آی مشر جیمز کومي د څرګندونو لپاره د کمیټې ته راغوښتی دی. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا د تاریخ داسې یو ستر پوځ به جوړ کړي چې په مټ به یې د په وینا هیڅوک د امریکا ځواک چیلنج نشي کړی. پرون د محافظه کارانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د روغتیايي بیمې په پلان کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ژمنه یې تکرار کړه. تغه ویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د ژمنو د یوې برخې په توګه د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په بشپړ ډول د ځمکې له کورې محو کړي. د همدارس ټینګار وکړ چې سخت دریځ اسلام پالي تروریستان به امریکا ته پرې نه ږدي. موږ به سخت دریځ اسلام پال تروریستان خپل هیواد ته دننه پرې نه ږدو او د باندې به یې وساتو. ترامپ خپل وینا کې یو ځل بیا د امریکا پر خبری رسنیو انتقادونه وکړل او ویل د ده دا اشاره ټولو رسنیو ته نه بلکې یوازې هغو رسنیو ته ده چې د ده په وینا جعلي خبرونه خپروي.
له ناجی سپای او احمد تکل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د اداره د وی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي. په روان خبرونه کې دا هم وره چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د تورخم لار نن په جزئي او درې ورځې وروسته په بشپړ توګه پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي افغانستان اوس یوازې پر پاکستان نه بلکې پر نورو ګاونډیو د سیمې هیوادونو باندې د ترانزیت په برخه کې تکیه لري.
وس هغه مړه وابسته نه افغانستان لکه په خاطر وابسته اوس نور لارې لکه د ایران سره لارې د ریسلور بندره ازبکستان سره د پاکستان سره د ترکمنستان سره.
په سپینه ماڼۍ کې د قدرت یو مثلث جوړ شوی دی چې په دریو زاویو کې درې پوځي دي. په دې اړه هم په رپورټ کې تفصیلات اوریدلی شئ. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې تاندې څانګې او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خپرېږي.
وای دې من مور پلار وویړي او دا نجلۍ تشویقي هم متاسفه تاسو ګورئ چې ډېره زیاته هغه ځپل کېږي، هغې ته مثلا هغه د شرم ګڼي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د هغه ادعا په عکس العمل کې چې ګواکې د افغانستان خاورې پر ضد کارول کیږي وایي افغان حکومت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې چې خاورې د نورو پر ضد وکارول شي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه له توپیر پرته په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاورې د اسلام آباد پر ضد کارول کیږي او اسلام آباد په دې اړه افغان حکومت ته شکایت هم کړی دی. تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت آماده دی چې د کابل او اسلام آباد د ګډو اندېښنو په اړه اقدام وکړي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد نه ده کارول شوې او افغان ځواکونه له توپیر پرته له ترهګرو سره مبارزه کوي.
گروه‌های ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر همه گروه‌های تروریستی بدون تفکیک
دی وی د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونه له توپیر پرته له ټولو ترهګرو ډلو سره قاطع جدي او عملی مبارزې ته ادامه ورکوي او هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د کوم ګوندی هیواد پر ضد استفاده وکړي. د پنځشنبه په مخام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی خو د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي او هیله مند دی چې افغان حکومت به مخاوني سي. نواز شریف همداراز ویلي چې په دې اړه افغان حکومت ته شکایت هم کړی او باوري دی چې افغان حکومت به له خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د ترسره کیدونکو فعالیتونو مخاوني سي. د پاکستانی چارواکو له لوري دا ډول اداوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر ضد کارول کیږي تازه نه دي خو په دغه هیواد کې له ترهګریزو بریدونو وروسته دا ډول انتقادونه زیات مطرح کیږي. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا د نواز شریف وروستۍ څرګندونې د پاکستان له لوري د هغه منفي تبلیغ دوام بولي چې غواړي افغانستان بدنامه کړي او ځان د نړیوالو له فشاره راوباسي. د نړیوالو چارو کارپوه حمید عزیزی:
زه فکر کوم چې پاکستان دا توانایي لري چې په افغانستان کې که څوک د دوی پر وړاندې مخالفت یا کوم دسیسه ولري دوی له منځه یوسي. زه فکر کوم چې دا یو بازی ده، دا یو لوبه ده چې پاکستان غواړي د خپل ځان لپاره په نړۍ کې یو حمایت ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی بیا وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د تجهیز او سنبالنې په برخه کې کړشمنې عملی کړي څو دغه ځواکونه په بشپړ توګه د خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. ښاغلی کلکانی که څه هم د نواز شریف دا بې بنسټه بولي خو ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید له شته امکاناتو څخه په استفادې اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د نورو پر ضد وکارول شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د هغه ادعا په عکس العمل کې چې ګواکې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد استعمالیږي وایي افغان حکومت هیڅکله اجازه نه ده ورکړې چې خاورې د کومبل ګاونډي په خاص ډول د پاکستان پر ضد استعمال شي. نواز شریف د ترکیې له صدر اعظم سره په خبرو کې او په کتنه کې دا څرګندونه کړې او ویلي دي چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه شکایت هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي جنجال له امله ډېرې ورځې کېږي چې د تورخم لویه لاره د مسافرو پر مخ په دواړو طرف کې تړل شوې ده. د افغانستان له لورې ناروغان، مایوبین او دغه راز هغه کسان چې پاکستان ته په ورځني ډول تګ راتګ کوي هم له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. په همدې لړ کې نن سلګونه افغان معلولین د پاکستان د روسیو بریدونو پر ضد د مظاهرې لپاره نن سهار د تورخم په لور وخوځېدل. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې په ننګرهار کې به سلګونه نور معلولین هم له دوی سره یوځای شي. همداسې به زموږ همکار تمیم اخګر را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اخګر صاحب، دا معلولینو دا مظاهره چا تنظیم کړې ده او که په خپل سر دوی د تورخم د دروازې د بندېدو په وړاندې اعتراض کوي؟
بلی سلام تاسو او ګران اوریدونکو ته. نن سهار ډیری معلولین د کابل په کابل شهر د عیدګاه جماعت مخته راټول شوي وو او دوی ویل چې دوی د معلولینو اتحادیې د خوا راټول شوي دي او دا یو خودجوشه حرکت دی چې دوی غواړي چې د پاکستان اخیری حملات چې راکتی حملی چې په افغانستان خواته وو هغه وغندي او د دې ترڅنګ د پاکستان مداخله چې افغانستان خواته کیږي د هغې په جواب کې کابل څخه تر ننګرهار تورخمه پورې چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دروازه دی تر دغه ځایه پورې ولاړ سي لاریون وکړي او خپل غوښتنه د نړیوال ټولنې څخه او همچنان د سازمان ملل متحد ته وړاندې کړي تر څو چې دوی وپوهیږي چې افغانستان خلک هم آماده دي چې خپل خاورې نه دفاع وکړي او دوی ویل چې دوی هیڅکله نور بهرني هیوادونو ته اجازه نه ورکوي خصوصا پاکستان ته چې د افغانستان پرخوا حملې وکړي او د افغانستان یو لوشت هم ترلاسه کړي. ځینې معترضین زموږ سره په خبرو کې وی ویل
قطنامه چې دغه ملل متحد ورسپارو ملل متحد کو چې جهانی د بچواوري افغانستان یو مظلوم کشور دی او دې باندې د ستوک حرکتونه نه کی تور پنجابیانو کم چې دوی حرکتونه کې دارمان مدې ګورته ویسي او دوی غواړي چې موږ نه حق لاسته چې موږ افغانان پراته دي هغه په تو باندې منګول موږ هغه نه ولو زمون کار پنجاب سره دی
بر جامعه جهانی بر ملل متحد بر سازمان حقوق بشر بر تمامشان ما این پیام خواهیم داد که ما هیچگاه خواهان و اجازه دادگر هیچ کشوری نخواهیم بود که در افغانستان مداخله بکنن و خاک ما را یک بل سمت تصرف بیارن.
بلی او تر دې څنګ دوی شخوا 9 بجې و چې کابل شهر څخه حرکت وکړل او تورخم خواته روان سو نو کېدی سي په څو شیبو یا څو ساعت وروسته کې دوی ننګرهار ته ورسیږي او ننګرهار کې خپل نور معلولین وګورو سره یو ځای سي او د تورخم لوري ته روان سي. بلی
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر. دوستانو تمیم اخګر چې وایي سلګونه معلولین نن په کابل ښار کې راټول شول د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل او روان شوي دي چې له ننګرهار څخه هم ځان سره یو شمېر کسان ملګري کړي او په تورخم کې د پاکستان پر ضد مظاهره ترسره کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنجال په مسأله کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیل والوی هیله ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزئي توګه او درې ورځې وروسته په بشپړ توګه پرانستل شي. ښاغلی زاخیل والویل که پوله پرانستل کیږي خو چې حالت ډاډمن نه وي افغانان باید پاکستان ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل ورسره مرکه کړې ده.
زاخلوال صاحب د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله نن پر 9 ورځ هم لا تړلې ده. ستاسو له پاکستانی چارواکیو سره چې تر اوسه پورې په دې اړه خبرې شوي دي دوی څومره هیله درکړې ده چې آیا دا پوله به کله پرانستل شي؟
مسلسل په تماس کې یو. د نن ورځې خبره دا ده چې ژمنه یې دا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فرعي توګه باندې به خلاص شي، یعنې د هغې لورې به مریضانو سپین ږیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي. زموږ امید دی چې دا ژمنه په ځای شي ځکه مخکې ژمنې شوې متاسفانه، مګر بیا ورباندې عمل کم و. خو مین مو امید نه دی چې دا ژمنه په ځای شي او په یې وخت تدریجي شکل به پراسي
پاکستانی چارواکیو دا غپل د دې اندیشنې لمخه تړلې او چې وايي له افغانستان وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي، څه فکر کوي د دوی د دې اندیشنې په اړه؟ څه وایي؟
خصوصاً هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو لکه سپین بولدک شو لکه غلام خان شو چې هغلته هم دې خواته او هم هغې خواته پولیس پراته دي، فالس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د عذر وګرځي او که دې عذر یې ډالرې پاتې شي. دا عذر یې معقول زه نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او طبعاً خپلو بیانونو کې به مې ویلي دي د لارو تړل یو اړخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اړخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیلنی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچې تړلی هېواد دی ترانزیت هغه حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرمی قوانین نسر را ونده او دا اغو دوارخیز و قرار دادونه او تولونه چه دمونه دا پاکستان ترمیزی داغی نه جدی سر را ونده
او دا پوله که دازل بیا پا بش پر توگ پراین سلسی آیا افغان کدوال با دازل پا ویزو بندی وی بولی خواه تا تک را تک کوی کنا دا پخواهون دی با اطلای را اطلای سی
پا مغا پخوانی شکل بندی چی تر قبو پا مغا شکل بخلاسی چی خود ما ایلا دادا چی غیر ضروری سفرون دا افغانستان نکم شی ما خبلا نا بخول بایم کی پام داوی دید دا کچی دا وزیر دا رقم دید چی غیر زیاد مطمئن نده انو دا نوارم دیزمون هوال وال دراشی او دلته د تنګسو سره مخ شي د ستونزو سره مخ شي د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونکړي دې خواته
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر ساحل والو چې وایي هیله ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جوسي توګه او په درې ورځو کې به په بشپړه توګه پرانستل شي. له ښاغلي ساحل وال سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د دوی د ارزیابۍ له مخې د پاکستان سره د سوداګرۍ د بندرونو تړل کېدو تر افغانستان زیات اقتصادي زیان پاکستان ته اړولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل دا مهال افغانستان د اړتیا وړ موادو د راواردولو په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه نه دی او نورې لارې هم لري. له خانجان الکوزي سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په شمول د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو د اقتصادي اغیزو پړه پختلې دی. خاغلی الکوزی ویل
تاسو معلومه ده چې تو کال مخکې افغانستان کاملا وابستګی لرله د کراچۍ په لاره د ترانزیت په لحاظ او هم د تجارت داخلي تجارت په لحاظ د پاکستان سره تجارت درلود. اما اوس هغه مره وابسته نه دی افغانستان لکه پخوا چې وابسته و. اوس نورې لارې لکه د ایران سره لارې دي زمونږ تقریبا درې څلور بندره همدارنګه ازبکستان سره دي، تاجکستان سره دي، ترکمنستان سره دي. نو دومره ډېره وابستګي نشته هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي. اما یو شل فیصده پنځلس فیصده تاثیر کوي او مونږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کې تقریبا اتیا فیصده د پاکستان متضرر کېږي او شل فیصده افغانان متضرر کېږي.
الکوزی صاحب، ورځنی اټکلې در سره شته دی چې په ورځنۍ توګه که اټکل راته ووایي چې څومره اقتصادي زیان سوداګرو ته یا لږ تر لږه دغه د سیمې اقتصاد او سوداګرۍ ته اوړي؟
ډول باندې هغه ریسر چې اتاق تجارت د افغانستان کلی دی په دغه په نورمال شکل باندې مونږ تقریبا د تورخم په دغه کې د زرو نه تر دولس سوه پورې او همدارنګه د ویش په بادر کې پر یو نیم ځل پورې معمولي ترانزیت کېږي، یو خوا ته او بل خوا ته تېرېږي. د دغه توقف، د دغه مصارف، د دغه مارکیټ ته نه رسېدل، د دغه د موټرونو ودرېدل او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې د ګمرکونو د عوایدو ودرېدل، دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالر پورې د ورځې تاوان رسېږي. یو څه چې هغه ډېر زیات مهم دي هغه دا چې زمونږ د سبزۍ او زمونږ د میوې سیزن نه دی په دې وخت کې چې زمونږ صادرات د ډېر متضرر شي. د دوی د سبزۍ او د میوې د مالټو او د کیلو او د سبزیو د الو او د فیازو وخت دی د رومیانو نو دوی ډېر زیات متضرر کېږي.
تجارتي اموالو بندول او دغه د قانوني لارو بندول د پاکستان سره د تاسو شتو تړونونو په رڼا کې څومره هغوی د دې حق لري یا افغانستان د دې حق لري چې دا لاره وتړي؟
قانون په لحاظ باندې په هغه قرارداتونو کې خصوصا د افتا په قرارداد کې چې ترانزیتي اګریمنټ دی د هغې نه علاوه مونږ د سارک غړي وو هېوادونه د سارک غړو هېوادونو په غونډو کې یو بل ته تجارت په مشخص ډول باندې د یو خاص پروتوکول او میکانیزم له مخې نه آزاد دی. د سارک په فیصلو کې په هیڅ صورت باندې داسې شی نشته دی چې دوی د یو ملک د بل ملک ته ضرر ورسوي. د یوکو په غونډه د یوکو په سازمان کې مشخص پروتوکولونه شته دی او د ټولو نه مهمه او اساسي دا ده چې مونږ هم د جهاني تجارتي سازمان یعنې ډبلیو ټي او غړي او پاکستان هم غړی دی. متاسفانه چې پاکستان دغه ټول اصول د پښو لاندې کوي او په هېڅ دغه شان په یو پروتوکول او قرارداد کې داسې نشته دی چې څوک دې سیاسي مشکلات د چا پیدا شي او هغه دې بې زور دې به اقتصاد نه وباسي.
دا راته وایي چې پاکستان وایي د امنیتي اندېښنو له کبله یې سرحد تړلی. تاسو د افغانستان د سوداګرو د واستازي پتوګه او پسیمه کې د سوداګرو د واستازي پتوګه څومره ډار د دواړو خواو مقامات یا چارواکو ته ورکول شي چې دوی توانیدل شي امنیتی او سیاسي مسلې له سوداګرۍ سره بیل کی؟ آیا ممکنه ده؟
بله، په ټوله دنیا کې دا اصول د ټولې دنیا بیل کړی دا سوداګري ز کرانی شي اقتصاد ته پام لرنه ونی شي او د جنگونو نه اقتصاد جدا نشي طبعا ورانه درځي خلک به وږي پات کیږي د خلکو په ژوند کې به تغییر راځي او سوداګري باید هر ټوله دنیا کې داسې ملکونه شته اوس د امریکا او د چین په منځ کې تاسو وګورئ چې مناسبات څومره سره خراب دي اما تجارت کیږي اقتصاد روان دی ټول یو بل سره مسایل دي چې ډېر ملکونه دي چې دا وایي په منځ کې سیاسي خل پړتیا لري حتی سفیران سره نه لري ما تجارت یې رشته دی دا کاملا جدا خبره ده او دا باید ونشي او زه داسې فکر کوم زه په سیاسي مسایلو باندې ډېر زیات وارد نه یم او دا په اقتصادي لحاظ باندې یو اقتصادي سړی یم تجار یم اما په سیاسي لحاظ باندې دا دې پورې خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډېر د مسخرې خبره ده چې په دروازې بندولو باندې به تروریزم بند شي او یا به په صنعت کې شه مداخلې بند شي افغانستان او پاکستان په منځ کې 2000 کیلومتره اوږد سرحد دی او دا سرحد دومره غټ دی چې په دې کې تقریبا 4000 نه اضافه نورې ګزراو او موټراو او وړې او غټې لارې دي هغه لارې نه پاکستان بندولی شي نه افغانستان بندولی شي او که د هغه هدف لپاره چې دوی دا لارې بند کړي دا هغه هدف په دې لارې باندې نه هغه سړی او هغه څوک چې خراب کارونه کوي په پاکستان کې یا په افغانستان کې هغه په دې دروازو نه راځي
په افغانستان او پاکستان کې د دوړ هیوادونو د صادرات او واردات د چې پوله تل شوې ده د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري په دې اړه مو د افغانستان د خنړیوالو صنایعو د خونو مرستيال از خانجان الکوزی سرګندونه ووري دي پس پین مړی کې د قدرت یو مسله جوړ شوې ده په نوې اداره کې چې په لومړی سورزو کې د ګډوډۍ راپورونه پکې ورکول کېدل دریو مهم چارواکو دفاع وزیر جیمز ماتس د کورنۍ او امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډنفورد په ډېرې چټکۍ سره یو پیاوړی اتحاد رامنځته کړ په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اشانس ریپورت مهمې برخې له احمد تکل اورو
د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوې اداره کې د دریو پوځي چارواکو قدرت ورځ تر بلې زیاتېږي دفاع وزیر جیمز ماتیس د کورنی امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په ګډه کار کوي څو د امریکا د نوې بهرنۍ پالیسۍ لارښود چمتو کړي دوی په خپلو کې د ګډ کار اوږده سابقه لري کله چې د کیلی زوی په افغانستان کې ووژل شو نو ماتیس د هغه کور ته ورغی او خبرې کړ او دواړو هغه مهال دفاع وزیر ته سلام مشورې ورکولې درې وړو چې په یو وخت کې په عراق کې پوځي خدمت کړی یو هم مخکې له ټرمپ سره نه پیژندل خو ویل کیږي چې په خپلو چارو کې له خپلواکۍ څخه برخمن دي اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکي په واشنگټن او نورو پلازمینو کې د ټولو چارواکو لمنځه چې ډیری بې تجربې کسان دي د دې دریو کسانو هرکلی شوی خو اژانس زیاتوي د ماتیس کیلی او ډنفورد زیاتیدونکو قدرت خای په جمهوریت غوښتونکو کې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې په سپینمنۍ کې د ملي امنیت اړوندې ټولې پریکړې دوی کوي په داسې حال کې چې له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جارید کوشنر تر ډیره دخیل دی همدارس د سپینې مڼې جګپړی ستراتیژیست سټیف بینن چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لږه تجربه لري د ټرمپ په اساسي کمیټه کې چې د ملي امنیت په مسایلو کې خورا مهمه ګڼل کیږي شامل دی د اسوشیټډ پرس د راپور لمخې د دفاع وزیر شپږ شپېته کلن ماتیس چې د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی ټرمپ ته په نږدې کړیو کې نوې څرګنده شوې څېره ده د کورنی امنیت وزیر جان کیلی هم د ټرمپ په اداره کې مهمه دنده لري خو جنرال ډنفورد چې د لوی درستیز په توګه د کار موده هم د روان کال په وروستیو کې ختمیږي له پخواني حکومت څخه ورته پاتې دی لبلې خو خاغلی ټرمپ چې د ملي امنیت د ټیم غړي ټول پوځیان دي 13 ونې یو بل پوځي جنرال ایچ آر مکماستر د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوړه کړ د ټرمپ د ادارې د یو مقام په وینا ماتیس کیلی او ډنفورد درې وړو د دې کار ستاینه کړې ده د نوې امریکا د امنیتی او دفاعي څیرونو د تحقیقاتي مرکز کارپو لورن شولمن وایي چې جنرالان د ګواښونو د ارزونې د پوځي احتمالي اقداماتو او بهرنیو اړیکو په اړوندو مسایلو کې د یو بل په ژبه پوهیږي شولمن وایي دا ښه خبره ده خو بدی د په وینا داده چې له پوځي لارو کار اخیستل په بهرني سیاست کې یوازینی حل لار نه ده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په پاڼه کې
azadiradio.com
تاسی زمون غاگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پا اف ام سل اشاری پینزه سپا پا کابل او دا افغانستان پا طول لوی خارونو که دا سهار لونه دا ما خام ترو بجو پره پا صفا دول اور دلشه پا انترنت که هم دا ازادی راڈیو خپراونه پا مستقیم دول و رای زمون پاته دا ازادی راڈیو ڈاٹ کام دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اقتصادي خبرونه لرو او 219 پروګرامونه هم اوریدل شي تاند سانګي او حقیقت څه ده 219 پروګرامونه لاندو خبرونو ورسته اوریدل شي دا مهال 2:30 بجې کې دونکو دی له احمد تکل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویدی هلمندای چې پاکستان بنن د تورخم او چمن سرحدي لارې په قسمی ډول پرانیزي خغلی زاخیلوال ازادي رادیو ته وویل د ژمنه پاکستانی چارواکو سره کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي د لغمان ولایت چارواکی وایي د مرکز مهترلام په بسرام سیمه کې نن سهار پر یو ښوونځي د توغندي د لګېدو په پیښه کې 2 زده کوونکي وژل شوي او 1 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې یو ښوونکی دی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې په 13 ساعتونو کې د داعش ډلې 30 جنګیالي او 15 نور وسلوال مخالفین وژل شوي دي فعالان وایي چې د سوریې په لویدیز هومس ښار کې پر امنیتي ځواکونو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي یو پخواني امریکایي ډیپلومات په نړیوال سیاسي ډګر کې د امریکا د څنډې پاتې کېدو او د روسیې د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په اړه خبرداری ورکړی دن فرید چې نږدې 40 کاله یې په پخواني شوروي اتحاد او پولنډ کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وایي هغه بریاوې چې لویدیز په سړه جګړه کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخو کې ترلاسه کړي اوس له خطر سره مخامخ دي او د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو پرون له دې کبله سخت غوسه و خوده چې سپینې ماڼۍ اف بی آی ادارې ته ویلي چې د روسیې د استخباراتو او ولسمشر ډونالډ ترامپ د نږدې همکارانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه رد کړي
سحرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
سلام دا هم اقتصادي خبرونه د افغانستان د متشبثینو د بورډ مسولین وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي د سیاسي اهداف لپاره د سوداګریزو او اقتصادي فعالیتونو مخه نه ډب کوي د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د سپین بولدک د لوی لارې په تړلو سره د هرې ورځې په تیرېدو سره هیواد ته له 3 تر 4 لکو ډالرو اقتصادي زیان اوړي د خاغلی حاجی اغا په خبره هم دا اوس له 2300 ډیر په سوداګریزو توکو بار لارې او موټر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره خپلې پولې د خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بې وزلو کورنۍ و ته نږدې 2000 باغچې جوړې کړې دي د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس رفیع الله رحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د سبزیجاتو دغه 1919 باغچې د بیوزلو میرمنو د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف جوړی کړی دي د خاغلی رحیمزی په خبره کې د دغه باغچو خپاله روزنه وشینو د بیوزلو کورنۍ اقتصادي ستونزې به ورسره حل شي رحیمزی ویل د سبزیو دغه باغچې په بی سودو کوسکونړ او سرورو دولسوالی کې جوړ کړی دي نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجي 40 کیلو پاکستانی وړ یو 1550 افغانۍ یو بوجي 50 کیلو قزاقي وړ یو 1550 افغانۍ یو 50 کیلو بوجي بورا 2250 افغانۍ یو درې نیمه نه بوجي ورجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي یو 1500 افغانۍ په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل 43 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ لملتیا مومنه
زانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته مهر کله کوم په روانه خبرونه کې بعد سیک او هندو ځوانانو خبرې ووري چې په افغانستان کې اوسي دوی په څه مصروف دي څه مشکلات لري او لنور افغانانو ته مڅ ده
زمون فامیل آلتا با زندگی که پینڈیا که حوزه دلتا مسافر یم
لدی علاکانو تا زوانانو تا باید هیچو که ازار ورنی که دا زمونگ افغانان دی و زدی افغانستان تا عویت لری
دی بخط چی آغم انسان دی زیم انسان ایم بیسا بدروی آنو کی
زمونگ ازان زمونگ جنان وطن سانی دینشتا پا جهان وطن ستال خایستا آب و هوان قربان سر ملتا مال ملتا نقربان زمونگ ازان زمونگ جنان وطن سانی دینشتا پا جهان وطن ستال خایستا آب و هوان قربان سر ملتا مال ملتا نقربان
دا د ځوان سیک سندرغاړي سونی سنگ د سندرې و برخه وه چې خپل وطن افغانستان ته ویلې ده دا سونی سنگ په سیر ډیر نور سیکان هم په افغانستان کې ژوند کوي او ځانونه افغانان بولی خو د روانې جګړې او ستونزو له کبله د نورو افغانانو په سیر دوی هم ډیر تاوانونه لیدلي هغوی چې وسې بر شوی امریکا اروپا او هند ته تللي خو هغوی چې په خپل وطن کې پاتې دي وایي هر وخت د نورو خلکو لخوا توهین کیږي او داسې احساس ورکول کیږي چې دوی د دې وطن نه دي او هند ته دي لاړ شي راجپال سنگ د همدې ستونزو یادونه کوي
خلک وایي چې تاسو ولې دلته زموږ په خار کې ناسئ زه خپل وطن کې زه تا خو اندوان یې تا خو په انډیا کې لاړ شه تا وطن یې هندوستان ته دلته څه کوې ته او ازیت آزار تیلا خطر ورکی چتا د لونګی ولې پسته کې ریش کال کا مثلا نماز او زمونږ سره لاړ شه په مسجد کې نماز او خانه هغه کا ډیر مشکلات آزار ورکی دا لونګی کا شکایت هر شه او چې زر سره خبره کې هغه کې چاقو باسي برچو باسي منه پیسې ورکا هغه کا تیلا خطر دوم ډیر مشکلات آزار آزار ورکی خلک
ته راجپال سنگ کورنۍ اوس په هند کې ژوند کوي او د خپل وطن کې ځان مسافر بولی
ډیر مشکلات په تیلا خطر د زمونږ فامیل الته په ژوند کې په انډیا کې اوسې دلته مسافر يم خپل دوکانداري کې یو غریبي لپاره دلته راغلم موسم چې ګور مثلا شرایط ګور هغه ګور به خې پریشان شوم چې سو کو دلته کاروبار نشته حالت هغه نشته دلته امنیت نشته سو کو مونږ خو چې خپل لار ګم کړم چې چی شو کو
بجان سنگ غریب نواز د کابل په شور بازار کې د اترو او یوناني درملو دکان لري نو موړی په مرکه کې راته وویل هر ورځ د خلکو توهینون کې خبري اوري خو لا هم خپل وطن کې وسی او هیله مند دی چې یو ورځ به دغه مشکلات حل شي
مونږ نه څوک پښتنه نه کوي چې دلته تاسو شته ناستې سکوي سر نه کوي بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دي بس د شور بازار کې د ما ماشومان دي نور خلک دي ډېر درس ته ځي بیا هندو ورته وایي کچالو ورته وایي مقصد دغه د سنا څوک د مونږ نه ده چې څوک پښتنه وکړي چې دا ولې هندو ورته وایي ولې کافر ورته وایي تم دې بندې خدای دې مونږ دې بندې خدای آزاد ډېر ورکوي کله دکانونه کې نه پرېږي دي بس دلته کله اجي اقاف راځي ولې تاسو تعویز ورکوي د مونږ اف پوش کار دی تعویز هم خو مونږ بند کړی ته اوسه پورې اوس دوا ته مونږ نه پرېږي دي د افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای اګه جوړ کی بنده نه خلاص دی
تا وویل چې زوی دې درس وایي نور ماشومان مهم مکتب ته ځي
بس دلته د مونږ یو سناتور د نرکری په نوم ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپږه پورې اوس بخیر د ما زوی دې شپږه پورې درس ویلې دي اوس سوم په وکی ځي بس کارونه مې انارکلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دي کې شواغه تلړ شي استقلال تلړ شي
ځوانان مو اوس مکتب وای پوانتون وای کنه
ډیر خلک د مونږ بس مجبور دی دو نوټ غریب غربه پر دلته پراته دی بس دا ډیر ماشومان دي دا شپاګو اتا لاس ټول شاګردان دي هم مکتب تلړ شي یا خپل شاګردي وو کې یا خپل کور خرچه پورا کی اب سګ وو کې دلته خو نه کور لرو نه ځوان لرو نه چې بغیر د نام سوالونو کې مونږ پراته یو
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله غزای راغلی
بس افوش م دغه زاید عزت پختیا م د گردیز م زړه بازار م د افوش دغه تل م تذکره دلته لنم پرار م عسکری کړه ټول دغه تل یو د دور نور چیرې نه یو
تاسو ول چې په خوانزي کې درسونه نشته دی خپل د معرفت
وزارت یا بهرانیانو په ځانګړې توګه هند له تاسو سره دغه مرسته نه ده کړې چې تاسو دلته ښه تعلیمي مرکزونه ولرئ؟
نه، مونږ ته هیڅ شنه ده کړی تاسو پورې، انډیا هیڅ شنه ده کړی، هغه هم کړی دي مونږ تجاران ته کړی، مونږ ته غریبان ته چې شنه ده کړی، هغه مثال وکیلان ته، دا سناتورو ته، بس هر څه کې هغه ته مونږ ته نه دی سر.
درته ووایه چې له دغو مشکلاتو سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي، همدلته به کار کوي، ژوند به کوي، اولادونه به د روزې کځې بچرې،
بس آرامي شي، ولې به دغلته کینو، آرامي نه شي، مجبور یو که دغه وطن نه وتښتید ولاړ شو.
د سیکانو او هندوانو د سرتاسري شورا رئیس او د مشرانو جرګې د 15مې دورې غړی او تارسنګ وایي ماشومان یې د تعلیم په برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو څو ښوونځي شته چې د دوی ماشومان ورځي. یو ابتدایي ښوونځی په شور بازار کې لرو، یو بل ښوونځی په کارتی پروان کې دی چې اوس یې زده کوونکي د ژمي په خاطر رخصت دي. دیرش څلوېښت ماشومان مدلته په کارتی پروان کې زده کړې کوي او دیرش زده کوونکي د شور بازار په ښوونځي کې لرو. په جلال آباد کې هم د ګورو بابا نانک په نوم یو ابتدایي ښوونځی لرو چې د پوهنې وزارت لخوا پرانیستل شوی دی. همدا ډول په خصوصي ښوونځیو کې هم زموږ ماشومان زده کړې کوي، خو د یو لاس پنځه قوت یو ډول نه وي. په هرې کوڅې، کلي او ملت کې هر ډول خلک ژوند کوي. ځینې زموږ ماشومان وهي، ویښتانش کوي، بدې خبرې ورته کوي او کتابونه یې پټوي، ځکه خو زموږ ماشومان نه غواړي چې نورو ښوونځیو ته لاړ شي او ډېری یې زموږ په خپلو ښوونځیو کې درس وایي. په افغانستان کې میش ډیر سیکان او هندوان د یونانی درملو د خرڅلاو کاروبار کوي. د سنتي طبابت د ټولنې مشر قاری شفیع الله یوسفزی وایي سیکان او هندوان د افغانستان وګړي دي او باید د نورو افغانانو په څیر احترام وشي.
زه په خپل په نهاد کې تقریبا 40% اهلي هنود سیک ثبت او رجستر لرم، نو دې کې دي ته اوسه پورې زمونږ نهاد ډیر په ښه درنه او ډیر په ښه نوم ورته ګورو، او بلکې زمونږ ورونه دي تابعیت د افغانستان لري، باید چې نور خلک هم ورته په حقیر نظر باندې، په سپک نظر باندې باید دوی ته ونه ګوري، څنګه چې حق او حقوق د نور افغانانو دي په دې ملک کې، دیم د دې ملک تابعیت لري، د دې هم دغه سي موږ سره حق او حقوق باید چې دې ته موږ حق او حقوق ورکول شي، څوک ورته آزار ورنکي، د دې سیاسرو ته، د دې علاقانو ته، ځوانانو ته باید هیڅوک آزار ورنکي، دا زموږ افغانان دي او د دې افغانستان تابعیت لري.
ځوان لیکوال ګل بلوچ هم وایي هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید احترام وشي او تشدد یا بد رویه ورسره ونه شي.
بحثونه باید وسی ځوانان ترمیز پر دغو مسایلو باندې چې دا هم افغانان دي، دا باید ځان بیگانه احساس نه کړي. یو افغان ځوان ته باید دا مهم، افغانستان ورته مهم، افغانستان کې چې څوک اوسېږي هغه ورته مهم، په دې کې که سیک اوسېږي، که په مسلمانانو کې، که شیعه سنی، هر څوک، یوازې افغان کفایت کوي. او هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید موږ درناوی وکړو او تشدد او تاوتریخوالي څخه کار وانخلو.
ګوینده هم د ډېرو نورو سیک ځوانانو په څیر د یوناني درملو دکان لري او ځان حکیم بولي. دی د سیک ځوانانو د ژوند ځینې نور اړخونه هم راسپړي. له ده سره مو مرکه کړې، د اورېدو بلنه یې درکوم.
دی به خاطر د یوناني دوا چې دا خلک ته چې ورکوو به ضرر ده او به صاحب نور ځای ته ضرر نه کېږي، دوا ورکو حق کار کوي ورته. دی به خاطر
ولې بل کار نشته چې وکړې؟
بل کار هم شته. بعضې خلک زمونږ ځوانان چې ده د رخ فروشي دوکان لري، کالي دوکان، دا شی نه هم شته.
دغه کار چې تاسو یې کوئ دا هغه ستاسو ژوند یې تامین کړی؟
او ښه ده، گزاره کېږي.
دغه په ټولنه کې ځوانان له نورو ستونزو سره مخ وي. مثال په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې ولور جګه اخیستل کېږي، ځینې نورې ستونزې هم وي. تاسو چې واده کوئ، څه ډول یې ژوند چې جوړوئ، ولور اخلي، دغه حساب کتاب شروع څنګه کوئ او تر اخر څنګه رسیږي؟
خو به صاحب نامزدي کوو، بس خیر خلاص، ستاسو به صاحب نامزدي داسې ده چې به صاحب پیسې داسې ډېر مصرف کېږي، زموږ دومره نه ده.
لته سیدا پختنه کیږي چې یو انجلۍ سره واده کوي، خوخه مو اخیستل کیږي کنه؟
نه، دومره اجازه نه لرو. مور او پلار تعین کوي چې دا جلۍ تا د پاره واخلو، هم دا صحیح ده.
نیت خو بد نه چې افغانستان پریږدي کنه، غواړي پر حال کې همدلته اوسېږي.
او اگر آرامي وي خو نه پریږده، خزه هم داد خزه یا به والري، بس نور زی ضرورت هم نه لرو چې ویسا پزو.
افغانستان در باندې ګران ده؟
او ډیر ګران ده، خوره ده، همدلته پیدا شوم، زی خپل دی ګردی زم پکتیا.
خپل کلی ته تللی کنه؟
خپل کلی ته او کال کې یو دفعه ځو.
هلته نور خپلوان شته؟ څوک شته؟
خپلوان نه، لږ ده، یو دوه فامیلی شاید وي. نو وخت کې ډېر اوس مقصد د جنګونه دا شین اطراف کې ډېر ده، دی به خاطر بس اب څوک نه دی پاتې. بعضې خلک لندن یا امریکا ته تللی ده، بعضې هم انډیا کې.
له نورو افغانانو څه توقع لري چې له تاسو سره څه ډول ژوند وکړي؟
ژوند وکړي داسې، دی به خاطر چې هغه انسان دی، زه هم انسان یم، بس بد رویه نه وکړي، بس خیر خلاص.
خوږو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت سدی
په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او څخه وروسته اوس د دغې ډلې لخوا د جلب او جذب راپورونه ګرم دي. ویل کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، ختیځ او همدارنګه جنوب لویدیځ یعنې زابل ولایت کې دوی د ځوانانو جلب او جذب ته ډېره پاملرنه کړې ده، او د هغه موضوع ده چې د افغان حکومت او ګڼو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو له دې سره د تیر کال رئیسې د ناټو او همدارنګه د افغان ځواکونو عملیات هم د دوی پر وړاندې باندې ډېر شوي او شوی دی. د حقیقت سدې پنن خبرونه کې مونږ هم دې موضوعاتو باندې خبرې کوو. زمونږ همکار حمید مومن په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت لویان جنرال چارلز کلیفلند سره په همدې موضوعاتو مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرې وکړو. له شمال ختیځ او د افغانستان له جنوب زابل ولایت څخه راپورونه لرو چې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دې موضوع ته په کتو د راتلونکي کال په اړه ستاسو نظر څه دی؟
I would like to have your point of view in this regard.
I mean thank you very much and thank you for the opportunity to speak with you.
مخته هم په دې اړه راپورونه رسیدلې دي چې داعش په شمال او یو شمیر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړی ده. زموږ په اند یو شمیر ورنکاري او نور ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي، او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زموږ نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري، چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د اقداماتو په پایله کې د دوی شمیر د تیرو کلونو په پرتله لږ شوی. تیر کال د دوی شمیر 2500 په شاوخوا کې و چې د ننګرهار ولایت په 11 جنوبي ولسوالیو کې حضور درلود، او اوس مهال شاید دغه شمیر په 2 یا 3 ولسوالیو کې 200 تنو ته راټیټ شوی. یو بل څه چې زه یې وینم هغه دا دی چې 201 قلوردو د ننګرهار په جنوب کې ډلیز عملیات کوي او په وړاندې مبارزه په اساسي ډول پر مخ وړي. داعش یو ښکار ستونزه ده، خو زموږ په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایی عملیاتو د دوی په شمیر کې کمښت راوستی.
as well as the terrain that they control.
Yeah, thank you very much general. As you mentioned that Afghan government is trying just to
لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په وړاندې ډول ډول عملیات ترسره کوي، خو روسیا او ایران له دوه هڅو راضي نه ښکاري او له همدې عمله د داعش په وړاندې د طالبان ملاتړ کوي. تاسو دغه هڅې څه ډول ارزوي؟ دغه عملیات کافي ګڼي او که نور عملیات ته اړتیا شته؟
that Russian narrative that you just described that the government is not doing enough.
لکه څنګه چې تاسو د روسیې خبره یاد کړ چې وایي د حکومت روانې هڅې کافي نه دي، او یا هم د طالبان دي چې د داعش په وړاندې جنگيږي، دا کاملا ناسمه ده. تیرونه جنرال نیکلسن د کانګرس په وړاندې د لوړې مراسمو پر مهال په هم دې اړه خبرې وکړې، خو دا چې طالبان د داعش په وړاندې ډېر اقدامات کوي دا کاملا غلطه ده. هغه څه چې موږ په هیګو د حقایقو پر وړاندې کې دي، او حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو په ننګرهار کې د دوی شمیر له 2000 څخه 300 تر راټیټ کړی دی. حقیقت دا دی چې د ننګرهار خلک په دې پوهیږي چې تیر کال داعشیانو په 11 ولسوالیو کې حضور درلود، خو اوس مهال په 2 یا 3 ولسوالیو کې دي. حقیقت په میدان کې له هغه څه څخه ملاتړ نه کوي چې روسیا او یا هم ایران یې وایي.
ښاغلی جنرال، تاسو ویل چې د داعش شمیر 200 ته راکم شوی، خو د افغانستان په جنوب او شمال کې د خبرلانو د معلومات له مخې داعش د انټرنیټ له لارې د جلب او جذب پروسه ګړندی کړي او ځوانان خپل لیکوته را جذبوي. له زابل ولایت څخه راپور لري چې د عیشان کوڅه په کوڅه تبلیغات کوي او د ډیرو پیسو په ورکولو سره ځوانان خپل لیکوته جذبوي. په دې اړه ستاسو نظر او معلومات څه دی؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
کیو زل بیا د خیخ شو دایش په ننګرهار کې د 200 په شاوخوا کې او په سلګونه نور جنگلي د کونړ په غرونو کې لري. خدا هم دقیقه ده چې دوی د جلب جذب په برخه کې کوخخونه تر سره کوي. دایش هڅه کوي چې د افغانستان په مختلفو برخو او نورو سیمو کې خپل لیکو ته خلک جذب کړي. دوی له انټرنیټ څخه ګټه اخلي او خلک خپلوي. خدا خلکو جلبول د توانایي په معنا نه ده. دوی هدف دادی څو ډیر خلک راغونډ کړي. دلیل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د فشار راوستل ګټور ګڼو او دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې د 201 کلوردو په مرسته په ننګرهار کې ترسره کوي.
ش
داعش او طالبان جلا جلا اهداف لري. په 2016 کال کې طالبانو کوشش کاوه چې د افغانستان په یو شمېر عمده سیمو لکه کندوز، د روزګان، ترینکوټ، فراه او لشکرګاه په خپل ولکه کې راولي. خو اوس دوی په مستقیم ډول د روسیې او ایران ملاتړ لزان سره لري. دې کار خلک او یو شمېر امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امنیتي ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره د راتلونکي کال د دوی په اړه څه ډول وړاندوینه کوي؟ آیا طالبان به وکړای شي چې د افغانستان کوم شار تر خپل ولکې لاندې راولي؟
تاسو خو ویل د طالبانو د 2014 کال په ستراتیژي کې بدلون راغلی او بدلون دا دی چې دوی کوښښ کوي چې د یو ولایت مرکز تر خپل ولکې لاندې راولي او دا د دوی هدف و. هغه وخت چې طالبانو د تیر کال په اپریل میاشت کې خپل ډله ییز حملات اعلان کړل، وی ویل چې دوی به د یو ولایت مرکز په کنټرول کې راولي. دوی د اتو ولایتونو پر مرکزونو حمله وکړي، لکه څنګه چې تاسو وفرمایل دوی په لښکرګاه، فرحه او کندوز حمله وکړي. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت د هغو ولایتونو او خلکو امنیت ټینګ کړی او طالبان کامیاب نه شول. په مجموع کې د طالبانو ستراتیژیک اهداف ناکام شو. په 2018 کال کې کومه توقع چې لرو هغه دا ده چې طالبان به جګړو ته زور ورکړي او له خپلو پخوانیو تکتیکونو څخه به کار واخلي. حکومت چې موږ او افغان حکومت تر سره کړي هغه دا دی چې ژمی مو د وړتیاو په لوړولو تیر او ډیر کسان مو وروزل. افغان امنیتی ځواکونه په ډله ییزو، تشکیلاتي او نورو زده کړو بوخت دي تر څو وکړای شي چې د حواله لارې د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ وکړي. په دې کې شک نشته چې دغه جنگ به تر سره شي، خو زما باور دا دی چې د 2018 کال په جګړه کې به افغان ځواکونه د تیر 2014 کال په پرتله په قوي ډول مبارزه وکړي.
In 2016
په دې ډول دی چې په 2014 کال کې د وسلوال طالبان سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره د ناتو ځواکونو غوڅ ملاتړ برخه نه وای اخیستې. د یو شمیر ولایتونو مرکزونه به د وسلوال طالبانو لاس ته ورتلل. خو د امریکا رهبری تغییر وکړ. اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. نو آیا د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه به په 2018 کال کې د وسلوال طالبانو او یا د داعش په وړاندې د جګړې میدان ته ولاړ شي او که څنګه؟
طالبان اور آیس ان 2017
ویل می بیگن بای سین We are here to train, advise and assist our Afghan partners.
اوس مهال د زده کړې ورکولو، مشورې ورکولو او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هم دلته حضور لرو. افغانانو د هغو ولایتونو د مرکزونو څخه دفاع وکړه. عملیات د افغانانو په مشرۍ تر سره شو، خو کوم څه چې امریکا تر سره کړل هغه دا دی چې د امریکا متحده ایالات د دې اختیار لري چې د وړتیاو په لوړولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. هوایي ملاتړ د وړتیاو د لوړولو یوه برخه ده او دا باید وویل شي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو په نسبت ډیر عملیات ترسره کوي. موږ به دې ته دوام ورکړو. په 2018 کال کې هم متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د جګړې ډګر ته د غوښ ملاتړ ماموریت ځواکونو د ننوتلو په اړه خبرې نه دي شوې. ناتو خپل ماموریت ته چې روزنه، مشوره ورکول او ملاتړ دی ادامه ورکوي. چې په ورځنۍ عملیاتو کې له قلوردوګانو او هغه حملو په اړه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ ترسره کوي. متحده ایالات به هم د عملیاتو د قوي کولو لپاره د یو پل په عنوان ادامه ورکړي څو افغان امنیتي ځواکونه په مستقلانه ډول د مبارزې توان پیدا کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ډیرو هوایي عملیاتو په ترسره کولو سره غټ کارونه ترسره کړي او موږ هم په 2018 کال کې د دوی ملاتړ ته ادامه ورکوو.
انټرنیشنل فورسز آلسو
په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي تر ډیره د دوی د مشرانو په کمزوري رهبری پورې وتړل شو. آیا تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبری کې د شوالي په هدف د افغان حکومت له لوري کوم بدلون ګوري او یا دا چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته؟
Or it's still a challenge.
The government has made several positive steps towards improving the overall leadership.
بل دولت در رهبری د خوالی لپاره مثبت ګامونه اوچت کړی دي او زمونږ چې د بریالیو عملیاتو لپاره رهبری یو مهم او انتقادي بخش دی. په 1315 میاشتو کې دولت بیلابیل دولتي مسولین تغییر او تبدیل کړل او دا هرڅه د شایستګۍ له مخې تر سره شول او هغه یو پنل رامنځته کړی او بیلابیل سوانی بررسی کړی او د خې ټاکنې لمخې تصمیم نیول شوې. دوی ځوان رهبرانو ته د ترفی په ورکولو سره متوجي کوي چې زیاتو مسولیتونو ته اوګه ورکړي. مثلا د 215 قلوردو قومندان بریج جنرال احمدزی چې په هلمند کې په یو سخت جګړه کې جنگيږي او ځوان هم دی. موږ بریج جنرال مبین هم لرو چې د جنرال غوري له امرینې وروسته 201 قلوردو ته تبدیل شو، خو باور یم چې جنرال مبین به یې له هماغه ځایه پل کړي او ګټور به هم وي. دا وایم چې رهبری یو ستونزمن کار دی، باید یو دایمي سیستم وجود ولري. خو په کومه لاره چې افغان حکومت روان دی ترې خوښ یم، او دا چې هغوی پیاوړي کسان تشخیص او په کارې ګماري، موږ یې نظارت کوو.
لکه څنګه چې تاسو له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کوئ، دغه بدلون د عملیاتو په ترسره کېدو کې څنګه ارزوئ؟
زما په نظر په رهبرۍ کې دغه بدلون د عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې مثبت اغیز لري. لکه څنګه چې تاسو وویل که یو عسکر د خپلو وړتیاو سره سم مبارزه نه کوي، لامل یې دا دی چې سم مجهز شوی نه دی او اعاشه هم سمه نه ده. زما باور دا دی چې که په هر برخه کې پیاوړي رهبران ولرو، د افغان امنیتي ځواکونو کړنې به ښه شي.
دې ته په کتو چې د طالبان له لوري پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو ماموریت به څه وي؟ په جګړه کې به اوښکیل او که خپلو سلام مشورو ته به دوام
ورکړئ؟
ناټو به د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورې او روزنې په برخو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتونه به د داعش او القاعده پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته ادامه ورکړي، څو ډاډمن شو چې زموږ افغان شریکان ستراتیژیکو بریالیتوبونو ته ورسیږي او موږ وپوهیږو چې دوی دغه وړتیا لري.